احمد شبریم دا ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وی د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر زبیح الله نوري نیولې او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په اتلسمه د طالقان شهر په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لری کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې جایزې ته ترلاسه کولو وروسته وویل نړۍ د افغانو ښځو اواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنای افغانستان که امروز
زه دا جایزه د حقوق خزو په استازی توب چنن په یو سرخلاص زندان کې اوسی او د حقوق لپاره تر لاسه کوم، د حقوق لپاره چې په میاشتو میاشتو یې د خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا په زندانونو کې دی.
لاسه دې راډو خبرونه اوري. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمېنې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 دېرش ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14مه هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د ملګرو ملتو یوې ډلې پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
وړاندې به دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلې چې اقلیمي بدلونې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې سالورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی وو چې د استرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې لوبې شي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلي دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14مه خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډاک چلند د مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل دا یو همکاران یې د دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ډسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی که طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان
بلند لحق ورزی چه طالبانو دو واکمنی یا قدرت واگی پلاس که اخیستی دی مرد دو دوی دو پراخو او پر لپسی سرغړونو شاهدانیو. لبدا مرغه د بشری حقونو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نسته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپل پرونی اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کېږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوشنېدلی دی. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک میسون له غړي شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلې ده. میرمن صالحي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقونو له نظره د جزا اهداف ستاسې ګوري، هغه هم د بشر د حقونو له نظره، هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغیر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډېری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په باره کې نه، بلکې ډېر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا دوتی اول بل خو جزا پیژندان دا وای چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه یوړل شي. بل خو کته چې ورته وګوري د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانه کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د خونو د مدافع نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبل خو د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه، د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق معنا ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ هیوادونه شې د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي دي. نو وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته او بلې خو د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوم ولر سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښته شکنجه ټول مشخصه سي دغه د پدې جزاګانو کې ستاسو مثلا یو څوک په ډبر او هل تر وخت پورې مرسي د مشخصه د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لهازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی دی زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ حتا د دوحې په تړون کې دې مشخصا وایي چې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن نیولې دي. په کړنې کې شرایط لومړی کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دې په نړیوالو په نړیواله سطح باندې څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د هغه پر عواقبو سم نه دي خبر او دې فکر کوي چې دا څونه کوم په دې توګه تون لار شو د زموږ هغه دغه استقلالت خاري حل داسې داسې نه ده. نو په نړیوال سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد چې افغانستان هم یو لړ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی چې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د دې نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیون نو د اسناد په دې نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې تغییر نه کوي ولا بل خو هغه دې تاخد مو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان دې تغییر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دی هغه باید دې پر ضد باندې واخسل. زه فکر کوم دې اقدامات وروسته شاید دې په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحی
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استاد احضار کړی او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشټې لقبل خپل احتجاج سپارلی دی. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پوره پورک.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړي چې بې دلیله یې توغندي ورولې دي، خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوو کلیو پر سر په 1946 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 4 ولایتونو کې ډیر شغې له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
سږنی سیلابونو ډېر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مثال ورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې دې مونږ کورونه بېرته پې جوړ شي یا ورغول شي. او را روان ژمي کې ډېر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخدۍ ته مریضان دي او ټول دغسې حالات ډېر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بېوزلي، خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاری نه کېږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته. شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 10 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس به تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سږکال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه وه. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکي په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انځورونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې له ښاغلي ترنک سره شخېدلی یم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر 8:30 وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافیه درس اوریدل شي. خو اوس په فوټبال ته مخه کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کروشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درېم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کروشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي. د سبا له پایلوبې سره به د قطر په کوربهتوب د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبې هم پای ته ورسیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یوه ایرانی چارواکي ویلي په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ارنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پنځم په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. ښاغلي قومي وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس زیاته کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسۍ نشتوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. ښاغلي تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحله ډېرې اساسي باید اسلامي امارات تر سره کړي. لومړی خو د بیمې موضوع چې ډېره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز العمل او مقرره جوړه کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیز د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنیو هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولي چې افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. دی خو نه به د کار زمينه برابر شي، بل خو نه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشتي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی خواهد
بود. پانګونې لپاره چاپیریال برابر دی. کورنۍ او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوې او اړتیاوې برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسؤلینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشتوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بش سوداګریزو لوبو کې 5 افغان لوبغاړي په سیالیو بوخت دي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپ اچونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. د ښاغلی نوید په دې لوبه کې د لوبېدو په پار څه نظر لري؟ د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه لري چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو، ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې بالنګ کول، نوي ګراوندونه، نو واقعا لږ څه سخت دی، خو کوشش بنده یې چې زر تر زره ځان ورسره جست کو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوي چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتره لپاره د لا خوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه د تاثیر نه هم ډکه وله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مره د فریشر ما اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي سپینران یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب وکټ ټو وکټ د بالنګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبه ولای. نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم، کله مې چې لومړی وکټ ډیبیو وکټ واخیسته خپله کورنۍ راته را یاده شوه چې څومره به خوشحاله یي.
یوه لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه وکټې واخیستې، د کرسلین وکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه وو؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاصه ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالینګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالینګ په کار ده، داسې وکټ کې کوم سې بالینګ په کار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترین چانس هم ده چې د جن زده کړه وکم.
لومړنۍ لوبه د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې وه چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې له هغې لوبډلې سره لوبېږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره دې خبرې وشوې؟ څه درته ووي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوې؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترینه الګو ده، د هغه خبرې د هغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس راکوي، مطلب په ځان ما خپله په ځان ډېر باوري کوي کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي. نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسټرالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چرته د دې ګراوند په باره کې معلومات راکړه چې بیت څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو رالېږلې پیغامونه.
ازادي راډیو د لارې د اسلامي امارت له مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره چې د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي او ډلګۍ پرستي او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بې وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. دا چې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله دا چې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کېږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدن متوجه واوسئ، دا د ټولو هیوادوالو غږ، دا د ټولو باسواده او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم، نبیوله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت او هغو موسسو نه هم دا د کوم سي په افغانستان کې کومک کوي له مسکینانو سره، هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ مستحق کسانو که ته حق حقدار ته ځکه نه رسېږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک اخی، هغه کوم څه مستحق نه یې، نو غوښتنه مو همدا د سیبلوت پن مهرباني وکړي، هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی، له مایوب سره وسی، له یو زخمی سره وسی، له کونډې سره وسی، له یتیم سره وسی، هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سی نه دي حقدار.
السلام علیکم.
را ولایت بکوال ولسوالۍ سمې اډکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه قیم مؤسسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسی، دا خپله دا شتمن خلک دي، دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه موټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو، په کورو کې ګرځېدلل وو، څوک چې په کور کې هغه څه د غالې ولري انا غوته لا نه ورکوي. پر ملکانو باندې مه ویشئ، سره ملکان لاسونه پکښې وي، خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په 13مه د طالقان شار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي، پلټنې یې کړي، د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړي دي. د افغان خبریالانو د مدافع ټولنې پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا اقدام غندلی. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړی شوي دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې له جایزې وروسته وویل نړۍ د افغان ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونان د ساحلي ګارډ په حواله د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. او په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مردوي دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډېری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. د سجدې رډو په روان خبرونه کې وړاندې د جغرافي درس تدریس وشي. د سجدې رډو په دې خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو چې پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي درس اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو، یو مرکه سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لوري جوړ شوی، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل کیږي. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. له دوی څخه به واورو چې انځورګران څومره آثار نندارې ته وړاندې کوي.
تقریبا فرق کوي. ځینې هنرمندان دي هغوی 4-5 اثار ورته انتخاب کړي دي. ځینې هنرمندان دي چې هغوی په 3-4 میاشت کې یوازې یو اثر کار کړی دی چې پر هغه باندې خواري کړي وي، هغه وړاندې کوي.
او ستاسو څرنګه څه شی نندارې ته وړاندې شوي؟
زما تقریبا زه دغه درې میاشتې په دغه ریزیدنسي کې وم. زموږ هنري پروګرام پر یو اثر باندې مې کار کاوه او هغه اثر مې تکمیل کړی دی چې یوازې یو اثر مې نندارې ته وړاندې کوم چې پر هغه مې ډېره مطالعه او تیوري او عملي کار کړی دی.
د دې اثر په باره کې که د ازادي راډیو ادبي مجلې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، څرنګه اثر دی، څه شی ده؟
اوس دغه یو کال مکمل زما انتخاب دغه د چرګ پښې دی. په هغه کې مې هغه د وحدت د یووالي پر موضوع باندې کار کړی ده او دغه برخه باندې مې کار کړی ده. چې هغه بیا انشاءالله وروسته بیا لیدونکي که چېرته د انځور وویني بیا د یو څخه یو څه اخیستی شي.
ستاسو د اثر دا تاسو په خپله انتخاب کړی دی او که نه هغه کومو کسانو چې نندارتون جوړ کړی دی هغوی ستاسو اثر لیدلی دی او بیا یې دا ترې غوره کړی؟
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. دا کوم چې اوس نندارتون وړاندې کوي دا یې انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کوي هغه اثر رامخته کوي. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه کتلي وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
د ستاسو کوم اثر چې نندارتون ته یې وړاندې کوي دا په څه شی رسم شوی دی؟ پنسلي ده، روغني رنګ دی، څه شی ده؟
په غوړو رنګونو باندې کار شوی ده او تقریبا اندازه یې شپېته په یو اتیا کې ده.
افغان هنرمند اقبال ترنک.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. کې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به ښوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودجي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي. چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړي نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لاری چاری لکه سنوسایدل، ترسیم یا ارتسام، بیزوی ارتسام او دیت ورط نور ده نقشه ادانه ده زمکی یو تاکلی برخه چی پا نقشه که شدل کیجی هغه پا یو چوکات کی زی پرزای کیجی لکه پا لاند شکل کتاسی ده سور پریل خط یا غرس خط ووینی هم داغه ده نقشه ادانه ده ده نقشه چوکات پا یو پریره کرشه چی ورسره یو نری کرشه هم رسمیجی ده دیه برخ کی باید هنری محارت پا پام کی ونی ولسی مفهوم دا چی کم کسی نقشه ترسیمی اغا باید رسام ووسی سومره چی نموری چوکات روشانه و شکولی رسم شی همره نقشه پزر پوری بی جغرافیایی تاکلی که میتونه چی ده عرض البلد او طول البلد ده ایرو تاویل کیجی نقشه پر مخ موقعت او زای شی ده نقشه شمال جنوب ختیز او لویدیسته دغه د جغرافیایی اوږدوالی یا طول او سور بروالی یا عرض دایره په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي د طول البلد او عرض البلد دایره په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو کانتور کرښې دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنگ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګېټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي معنا څنګه معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی مکیاس لغوي معنا حد دی دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي موږ په نقشه کې دا معلومو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 16000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه یې کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو نو موږ وایو چې د دغې نقشې مقیاس چې دی 1/10000 کیلومتره دی معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي د تناسب په شکل ښودل کیږي د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولی شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده هره نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولی شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو
درنو زده کوونکو که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدیږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر له خونکي واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دوی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل سي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي، او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي، اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان ښوونیزی ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه ور دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره د جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارونو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټه اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټرسایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتره سمنتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمرتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یو اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي، په 1315 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
غیر کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ ما، ماتم دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما، سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے، اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما، غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما، ماتم دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما، سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے، اس دے دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں میں نوزی
کزړه کانه کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورست لکلو نو دې غږ واورم رانه و پختې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم